درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. سپینه ماڼۍ وایي داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې ډیره افغان کډوال به په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلي سیمو کې ډیره افغان کډوال به د ترهګرۍ په فعالیتونو کې شکیل وي. د بلوچستان ایرات په ژوب سیمه کې د پوست پر یوه مرکز له خونړۍ حملې وروسته د پاکستان پوست په سیمه کې ډیره یو شمېر افغان کډوال په تروریستي حملو کې شکیل وبلل او ویل په تروریستي حملو کې د افغانانو شکیلتیا هغه بل اندېښنه ده چې باید لیدل شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چینن خبر شو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو او همداراس له افغانانو سره د دوامداره بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبرې وکړې. د امریکا په ګډون د نړۍ ډیری هیوادونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل سفارتونه او سیاسي استازولۍ قطر ته لیږدولی او دا هیواد اوس د افغانستان لپاره د نړیوالو د تماس عمده مرکز ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره او چا وای په افغانستان کې د هغو وګړو شمیر زیات شوی چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مواردو له کبله مرستو ته اړتیا لري. او چا په یو تازه بیان کې چې نن پر ټویټر خپور شو ویلي د جنسیتي تاوتریخوالي په پایله کې مرستو او خدماتو ته اړتیا د تیر کال د دسمبر او روان کال د می میاشتو ترمنځ په سلو کې 15 زیاته شوې ده. د او چا د بیان له مخې په ټولنیز ژوند کې د ښځو پر ګډون بندیز او نور محدودیتونه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د زیاتېدو علتونه دي. پر ښځو محدودیتونه وروسته له هغه زیات شول چې نږدې دوه کاله مخکې طالبان پر افغانستان افغانستان واکمن شول. د بنگلاديش ایمرجنګ یا الف لوبډلې نن د افغانستان الف لوبډلې ته په یو منډو ماته ورکړه. افغان لوبغاړو د بنگلاديش ته 309 منډو د لوړ هدف په وړاندې په 500 اوورونو کې 208 اویا منډې وکړې شوې. د بری د بنگلاديش ټیم د ای ګروپ سرته ورساو او افغانستان چې تر دې وړاندې سریلانکا او عمان ته ماته ورکړې و دوهم ځای لري. د امریکا دفاع وزیر منځنی ختیځ ته د اف 14 او اف 15 الوتکو د لیږلو امر وکړ. پینتاګون وایي دا جنگي الوتکې د توماس هادنر بیړۍ ترڅنګ په هرمز تنګي کې د ایران له ګواښونو سره د مقابلې لپاره منځنی ختیځ ته استول شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی سابرینا سنگ پرون دوشنبه وویل په هرمز تنګي کې د وروستیو پیښو په ځواب کې دفاع وزیر د خپل هیواد اف 14 او اف 15 د جنگي الوتکې سیمې ته واستولې څو د امریکا د ګټو په سیمه کې د تاګ راتګ د خوندیتوب دفاع وکړي. راپورونه وایي چې ایرانی هنرمند نیوشا قربانی د سټیج لسره د امنیتي ځواکونو له خوا نیول شوې ده. عیني شاهدان وایي نیوشا په داسې حال کې چې د بند اتاق په نوم له خپلې موزیک ډلې سره پر سټیج سندرې ویلې پرون هغو امنیتي مامورینو ونیوله چې ملکي جامې اغوستې وې. د ټولنیزو شبکو ډیرو کارونکو هم د پیښې راپور ورکړی او ویلي دي چې نوموړې نامعلوم ځای ته بیول شوې ده. په دې اړه نور جزئیات نشته او ایراني چارواکو هم څنې دی ویلي او اوکرایني چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د دې هیواد په ختیځ کې د روسي توغندوی حمله څلور ملکی وګړي وژل. د دونیسکوالي پاولو کيرلینکو نن سه شنبه وویل د دې سیمې په شمال کې درې ملکی وګړي چې یو 25 کلن مېرمن هم پکې و وژل شوې دي. تاسې زموږ خپل ازادي رادیو اوري. په روانه خبرونه کې به واوري امریکا وایي داسې نشه نشته چې افغان کډوال د پاکستان په تروریستي بریدونو کې لاس ولري. په دې موضوع د چارو له یو شنن کې سره هم شخي شو. ځینې استادان وایي طالبان او ملایان د پوهنتونونو رئیسان ګمارل دي. د قلملار ټولنې د مشر د بند یو سلو شپاړه سورزي پوره شوي. د هغه د وضعیت په اړه اندېښنې په ډېرې دودي. په نړۍ کې د بیوزلو او شتمنو ترمنځ د واټن پر زیاتېدو هم راپور دراورو او له سپورتي پیښو مو هم خبرو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل سپینه مانی وایي هیڅ داسې نشه نشته چې وشي افغان کډوال په پاکستان کې او یا هم د ډیورن کرښې په اوږدو کې په تروریستي پیښو کې لاس لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی دا څرګندونې پرون رسنیو ته په سپینه مانی کې وکړې. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د دې مسؤلیت لري چې پرې نشدي څو د افغانستان خاوره د ترهګریزو بریدونو لپاره وکارول شي. د دې موضوع جزئیات له حسیب تلاش اورو.
سلامونه. وروسته تر دې چې د پاکستان پوځي چارواکو په پاکستان کې دننه په ترهګریزو پیښو کې د افغان کډوالو د لاسلرلو ادعا وکړه، سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وخی افغان کډوال دی په پاکستان کې دننه او یا هم د ډیورن کرښې په اوږدو کې ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبری کانفرنس کې د پاکستانی چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلې دي افغان کډوال د پاکستان بې ثباتۍ کې لاس لري، تر خو یې د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد کاریږي. دیو پښتنې په ځواب کې وویل چې دوی داسې نخې نه ګوري چې ګڼې افغان کډوال دی په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. دوی وایي چې موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي. په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د شتون په اړه د طالبانو حکومت هم ویلي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر هم پرون رسنیو سره خبرو کې له ورته پوښتنې سره مخ شو، خو هغه په ځواب کې وویل چې په دې اړه کوم ځانګړی نظر نه لري، خو دا روښانه کړې ده چې باور لري طالبان مسؤلیت لري چې د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره د افغانستان د کارولو مخه ونیسي. له جمعې ورځې راهیسې پاکستانی پوځ او چارواکو یې درې ځله په پاکستان کې د وروستیو بریدونو په اړه د افغانستان د خاورې د ګټې اخیستو موضوع مطرح کړې ده. پرون هم د پاکستانی پوځ چارواکو د خپل غونډې پر مهال تور لګولی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی او نورو ترهګرو ډلو پټنځایونه او د فعالیت ازادي پر پاکستان او د پاکستان پر امنیت د اغیزو یو لوی لامل دی. د طالبانو حکومت د پاکستانی پوځ د نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د شنبې په ورځ ویان زبی الله مجاهد رسنوی ته وویل د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کاریږي او تر خو یې دوی د دوهې هوکړه له امریکا متحده ایالاتو سره لاسلیک کړې ده، نه له پاکستان سره. د څرګندونو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف خبرګون هم راپورته کړ او په خپل ټویټر پاڼه یې ولیکل دوی ژمن دي چې د طالبانو دریځ ته له پام پرته د خپل خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار واخلي.
د حسیب تلاش په دې راپور کې مو واوریدل چې د امریکا حکومت وایي چې داسې کومه نشه نه ویني چې افغان کډوال دی د پاکستان په تروریستي حملو کې لاس ولري. په دې موضوع د چارو لوی وشنون کې ډاکټر هاشم دانش سره خبرې کوو چې هم د اوس را سره په مستقیم تماس کې دی. ډاکټر صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو په نظر پاکستان ولې د ترهګرو بریدونو کې د افغانانو شکلتیا باندې تاکید کوي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي دي چې له خپلې خاورې د پاکستان خاورې ته د تروریستانو د ورتګ مخه ونیسي؟
مننه سمه ده. تاسو ته تخنیکي همکارانو ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلي وړاندې کوم. اول خو دا باید وایي چې افغان وګړي د افغانستان ملت د پاکستان د ملت نه منندوی دی چې په درو چلوي ښکال کې د افغان ماجر ته ځای ورکي او د دوی څخه الته واقعا افغان ماجر په پاکستان کې آزاد ډول باندې و. متاسفانه چې په دروځ لويخ کال کې د دوه ملکونه پاکستان او ایران د مهاجر څخه د یو وسیلې په توګه همیشه استفاده کړې ده او دا د فشار وسیلې همیشه کارولې ده. تازه تجاوز سو چې ایران مثلا زینبیون دغه افغان مهاجر څخه جوړ ک افغانان په مرګ باندې ورک فاطمیون دغه څخه جوړ ک داعش لشکر په سوریه کې په افغانانو په زور باندې مات کې چې دا د ملی او بین المللی قوانینو خلاف کار دی. پاکستان حکومت هم په بار بار باندې دا کړندلار کړی دی چې په تروریستي ګروپونه چې د پاکستان منافع ایجابوله اکثرا د مهاجرینو څخه استفاده کوله. بل اصلی خبره دا ده سروان صاحب چې پاکستان اوس و اصلی نقطې ته اوس پاکستان ورسېدی. پاکستان ځان ته نظام غوښتی، مونږ ته ملک التوایفی غوښتل. پاکستان ځان ته دیموکراسي غواړي، مونږ ته وهابیت تندره وهابیت غواړي.
لیکن ډاکټر صاحب دانش په دې کې خوم شاید ډیر خلک شک ونه لري چې پاکستانی طالبان له افغان طالبانو سره متحدان دي. مخکې مو په جنگ کې ورسره اوژه په اوژه جنګېدل او پاکستان دا ادعا لري چې د هغوی مرکزونه د هغوی مشران د افغانستان په خاوره کې دي. نو له دې خوم شاید څوک انکار ونه کړي که څنګه؟
مطلقا یو شی چې د افغانستان طالبان همیشه د منندوی دی او احسان مند دی، هغه بهرنی گروپونه چې په طول د شل کال کې د دوی سره وګه په وګه د ناتو د قوتو سره وجنګیده، د افغانستان د حکومت سره وجنګیدله، په هغه جمله کې بیشتری نوند ټي ټي پی د پاکستان درلوده چې تحریک طالبان پاکستانی
او د دوی نو بیا په دې حساب باندې د پاکستان اندیشنه پزایده کڅنګ.
دا یو شی چې درته وایم چې پاکستان اندیشنه کده مهاجر څخه مطرح کیږي چې د افغان مهاجر د دې امنیت ته تهدید دی، دا خبره مطلقا غلطه ده. ولی ټي ټي پی دوی ته تهدید دی. پاکستان غوښتل چې ما خبرې مخکې قطع شوې، پاکستان چې ځان ته دیموکراسي غواړي، موږ ته داسې یو دینی وهابي سیستم غواړي. اوس پاکستان دې نقطې ته رسیدلی، ټي ټي پی هېڅ د پاکستان د حکومت نه غواړي. پاکستان حکومت ته وایي راسه شریعت تطبیق په پاکستان کې. نو پاکستان حکومت ولې د شریعت نه ډاریږي؟ که شریعت نور ملکو ته صادره، نور ملکو ته غواړي، نور ملکو ته مدرسې جوړه، نور ملکو ته مکتبونه تړي، پانتونونه تړي او جنکو ته اجازه د تحصیل نه ورکه، نو پرېږده چې دغه شریعت چې تاسو په 50 کال کې افغانستان ته دا قوتونه تربیه کوله، دا مو افغانستان ته رانیکله، دا مو د افغانستان په ویجاړی کې.
یعنی تاسو وایئ چې کوم وضعیت چې فعلاً په پاکستان کې دی، لنډ کراتو وایس، کوم وضعیت چې په پاکستان کې دی، یا نارامي دی، ټي ټي پی فعالیت یا د نورو وسلوالو فعالیت، دا د پاکستان د تیرو پالیسیو نتیجه ده؟
مطلق کنسروان صاحب، په پاکستان کې چې په ټوله نړۍ کې چې هر ګروپی تورریستي نن هر عمل کې هغه د پاکستان فوج او ای اس ای د خوا څخه روزل شوی دی، پاکستان نن خپل د اعمالو جواب ورکوي، نن خپل د کردار جواب ورکوي. نن د پاکستان وګړي باید درک چې د پاکستان د فوج او ای اس ای اعمال دغه و چې پاکستان د خاورو سره یکسان کړي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر هاشم دانشو د چارو شنون که تاسی زمو شخل آزادی رادیو آوری.
ده آزادی رادیو خپرونی اوس شپه اورد چلی روش ساعت آوری دلیسی. ده ما شام لشپجو ده سهار تر شپجو بجو پا منزنی چپا دولس شپج نیوی. او ده سهار لشپجو ده ما شام تر شپجو بجو پا لندو چپو نولس یوشت او پینزوشت مترو. آزادی رادیو شپه اورد لتاسو سره.
د قلملار ټولنې غړیو د طالبانو په بند کې د دې ټولنې د مشر متی الله ویساد وضعیت په اړه اندیښنه ښوولې ده. د قلملار ټولنې له لوري په یوه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی ویسا بېل کوم جرمه په زندان کې ساتل شوی او د قضیې په اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی شوی. د قلملاري ټولنې یوې همکارې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د متی الله ویساد د ژر خوشي کېدو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا په دې اړه پښتنو ته د تل پشان بیا هم ځوابونه وایي. فریده سیال را سره ده، نور جزئیات له دې واوري.
مننه څاروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د قلم لار ټولنې په یوې اعلامیه کې ادا کړې ده چې د ټولنې مشر متی الله ویسال څخه کم څلور میاشتې راهیسې بل حکومت جرمه د طالبانو د حکومت په زندان کې ساتل شوی دی او د قضیې په اړه لا وضاحت نه دی ورکړل شوی. دا اعلامیه چې د دوشنبه په ورځ ناوخت خبره شوې پکې ویل شوی دی چې طالبانو یوازې په دې جرم ویسا تر اوسه په زندان کې ساتلې دي چې ولې په نیول کې ساتلې دي چې هغه د زده کړو په برخه کې کار کوي لو او فعالو کتاب د متولاوی سا نیولو پراخ خبرګونونه را پرولې دي. خو د قلم لار ټولنې په دغه اعلامیه کې دا شوې ده چې متولاوی سا تر ډیره په نامعلومو ځایونو کې ساتل شوی او اوس د طالبانو د استخباراتو لوري له ریاست څخه د کورنیو چارو وزارت توقيف خونې ته لګول شوی دی. خو د طالبانو د حکومت د کابل د امنیت قمندانۍ وایند خالد صدران بیا پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د کورنیو چارو وزارت توقيف خونې ته د خغلی ویسا د ویسا په نوم باندې څوک نه دی لیکدول شوی او د خغلی ویسا لیکدول یې رد کړی دی. د قلم دار ټولنې یو غړي مرزي حافظي ازادي راډیو ته د خغلی ویسا په اړه ویل چې د طالبانو حکومت لوري ویسا د څکم څلور میاشتې راهیسې بیل کومه جرمانی ول شوی دی او د هم معلومه نه ده چې د دغه شخص جرم څه دی او تر اوسه پورې د دغه قضیه انداسې به برخلیک پاتې ده. خغلی حافظي په خپل خبرو کې زیاته کړه چې هغه البته هدف د متولای ویسا او چې یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي او هڅه کوي چې د هغه افغان ماشومان غږ پورته کړي چې له زده کړو محروم وو. د قلم دار ټولنې په لمه کې هم دا شان یادونه شوې ده چې په تیرو دوه وختونو کې د متولای ویسا کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې لاغه سره ټلیفوني یا مخابخ خبري وکړي. د طالبانو حکومت ویان زبیلا مجاهد کته هم د خغلی ویسا نیول کېدو پر مهال ویلي و چې نموړې د خپل سره او دولت عزت کرونل عمله انیولې دي. خو تازه د لارې د ټولنو ټولنې د اندېښنې او همدارنګه د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پښتنې هم ځواب نکړي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو او بخندړيوال سازمان په ګډون کړو نړیوالو بنسټونو د متولا ویسا د ازادي دوه غوښتنه کړي. خو طالبانو له هم د بوړې په پن کې ساتلې دي. د بشري حقوقو بنسټونو د اداو پر بنسټ د طالبانو په څکم دوه کلن واکمنۍ کې ګڼ سیاسي او مدني فعالان لیکوالان خبري لانه بخانی د حکومت کارکونی کې او سرتیری د طالبانو لوري زندانی شوې دي چې د متیولا ویسا په ګډون شاعر حسی بهراری خبريال مرتضی بهبودی لیکوال رسول پارسی او یوشمیر نور فعالان له هم د طالبانو په زندان کې دي. همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونه مهم تیر ورځ د طالبانو لوري په خپل سری ډول د خبريالانو او فعالانو په نیولو اندېښنه څرګنده کړې و. سروان صاحب
ډیره مننه فریده سیال. و بل موضوع مو د کانکور د ازموینو ده. د طالبانو حکومت اعلان کړی دی چې د کانکور ازموینه اخلي، خو لنجونو به دا ځل د کانکور ازموینه وانخیستل شي. د طالبانو یو چارواکي ویلي دي چې تر بلې خبرتیا پورې به لکه څنګه چې د دوی پوهنتونونه او ښوونځي بندې د پوهنتون ازموینه هم نه اخیستل کیږي. د دې موضوع جزئیات به خاطر پردیس تر واوروي.
طالبان سپ سلام تاسو ته ټول لیدونکو ریدونکو ته. پر افغان جنو او میرمنو د طالبانو لخوا د محدودیتونو پر دوام تازه د طالبانو لوړ زده کړو وزارت ازادي راډیو ته منل چې د کانکور په سګنی ازموینه کې بنجونې د ګډون اجازه ونه لري. د طالبانو حکومت لوړ زده کړو وزارت د نشرات او عامه اړیکو رئیس سلیمان شریفي د سه شنبه په ورځ یعنی نن ازادي راډیو ته یو لیکلی پیغام کې ویلي چې تر څو چې د نجونو د تحصیل موضوع تر امر ساني ماتل وي، کانکور به هم ماتل وي. سره لدی چې نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو لدی وړاندې نن سهار طالبانو حکومت د آزموینې ملي ادارې په خپل ټویټر لیکلی و چې دوی ته د لوړ زده کړو وزارت نه یوازې د نارینه محصولونو د جذب مکتوب ورغلی دی. دغه ادارې په خبره د آزموینې ملي ادارې د هیواد په کچه د سترو او کوچنیو ډلیزو آزموینې مسؤلیت په غاړه لري. د اړوند ادارو لخوا چې مکتوبي شکل دوی ته کوم جزئیات ورکړل شي، دوی به د هغوی امتحان اخلي. خو یو شمېر هغه نجونې چې سږ کال د کانکور آزموینې لپاره شیبې شمېرلې، د طالبانو د حکومت د پریکړې نه هلي کړي. د دوی لډل یو هغه چې مریم نومیږي په کابل ښار کې اوسېږي، وایي په ډېر سختي سره د لسم ټولګي خلاص کړ، خو د کانکور ازموینې په تمه او د تمای د تل لپاره تمه پاتې شوه. د پروان ولایت اوسیدونکو حسنا صفی بیا وایي د طالبانو دغه پریکړه کولی شي د هغه نجونو پر روح او روان منفي اغیز وکړي چې په هانتون ویلې په ژوند کې لوی ارمان و. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د کانکور ازموینې د روانې اونۍ د پنځ شنبه او جمعې په ورځو کې په ټول افغانستان کې واخیستل شي. بل سرواز
ډیره مننه خاطر پردیس او د پهنتونونو په ارتباط یو بل راپور هم لرو. د پهنتونونو یو شمېر استادانو ادعا کړې ده چې طالبانو په وروستیو کې په ځینو دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې ملایان د رئیسانو او مرستیالانو په توګه ګمارلي دي. د دوی په وینا طالبانو د خوست او کندهار د پوهنتونونو او د پکتیکا میدان وردګ او نیمروز د لوړو زده کړو د مؤسسو رئیسان د لوړو زده کړو د ملکي قانون خلاف خپل کسان ګمارلي دي. د دې موضوع جزئیات واوري.
د دولتي پوهنتونونو ځینو اوسنیو او مخکینیو استادانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د دولتي پوهنتونونو ځینې مخکینی رئیسان مرستیالان او نور اداري کارکوونکي لري شوي او د دوی په خبره پر ځای طالبانو خپل کسان چې ملایان دي ګمارلي دي. د دې استادانو د ادعاو پر بنسټ مولوي اکرم شاه سیم د کندهار پوهنتون او مولوي محمد یعقوب حقانی د خوست پوهنتون د رئیسانو په توګه هم دا ډول مولوي شفیع الله حقانی د میدان وردګو، مولوي صدیق کمال د روس او مولوی شیر احمد عباس د پکتیکا د لوړو زده کړو د موسسو د رئیسانو په توګه ګمارل شوې دي. دا استادان د غشانې دا کوي چې د پوهنتونونو اکثره مالی او اداري مرستیالان هم د طالبانو اړوند کسان دي او د دوی په خبره په نورو علمي برخو کې هم هغه کسان را مخکې شوي چې طالبانو ته نږدې دي. د پکتیا پوهنتون یو مخکینی استاد محمد قیوم سیل چې یو کال مخکې فرانسې هیواد ته د نورو زده کړو لپاره تللی ادعا کوي چې طالبانو له لومړیو وختونو هڅه کوله چې پوهنتونونو ته خپل کسان له هرې ممکنه لارې دننه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دوی ډېر زیات تغیرات راوړل په هغه وخت کې چې زه پوهنتون کې وم. دوی به هغه کسان مشخص کول کوم سبب د دوی د ایډیالوژي سره یا د دوی د مفکورې لاروي به هغه خلک به دوی بیا راخیستل په ډیپارټمنټ من کې به امیرین خپل یا به مثلا کونځي کې استادان په ویا اندرنګ په د پونتون پراس کې ماوینیتونو او ریاستونو ته راوستل.
قیوم سیال هم دا شنوای چې د پوهنتونونو پر خبري کې له بدلونونو ورسته ممکن استادان هم له ورته برخلیک سره مخ شي. د دولتي پوهنتون یو بل مخکینی استاد جانداد جهانی چې د طالبانو له واکمنې د ورسته جرمني ته تللی وای، طالبانو په لومړیو کې شمنه کړې و چې یوازې به په سیاسي بستونو کې تغییر راولي او له مسلکي او اکاډمیکو بستونو سره کار نه لري. خو د نوموړي په خبره اوس په ډیرو مسلکي بستونو کې هم خپل کسان ګماري. نوموړی وای
هر څومره چې دوی توانېږي دوی خپل کسان ځای پر ځای کوي. د خپلو کسانو د ځای پر ځای کولو نه هاخوا اصلي مسله او ستونزه په غیر مسلکي توپ کده او د ډیر دغه سي استراتیژیک وستونه یا استراتیژیک پوزیشنونه غیر مسلکي او بیسواده خلکو ته په لاس ورکړي دي. انداسې بیسواده خلک سي اغه خوونځي پاته نه رسولي.
په تیر جمهوریت نظام کې د لوړو زده کړو وزارت ویان او د پوهنتون استاد حامد عبیدی هم مني چې طالبانو د دولتي پوهنتونونو پر رهبری کې ډیر بدلون نه راوستي او پر ځای خپل کسان ګمارلي. خو د نوموړي په باور دا ګمارنې د زده کړو په بهیر او اکاډمیکو بنسټ ټونو ډیر منفی اغیز کولای شي.
د پانتون ریاست یو مهمه څوکۍ ده. پرته له اکاډمیک شخصیت د شتون څخه ډیره سخته وي چې یو اکاډمیک اداره مدیریت شي. دا به لوی جفا وي چې مسلکی او په کارپو استادان لدند استکیږي او پر ځای د سکاس د پانتون د مشر په توګه ټاکل کیږي چې اغه په اکاډمیکو مسایلو نه پیږي.
د افغانستان د لوړو زده کړو د ملکی قانون په درويشتمه ماده کې چې اوس همکار تری اخیستل کیږي ویل شوی چې د پوهنتونونو رئیسان باید د پوهنتونونو د استادانو لمنځه چې د پوهان پوهندوی او پوهنمل علمی رتبه ولري وټاکل شي. خو دا چې ولې د طالبانو حکومت د پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو د رئیسانو په توګه داسې کسان ګمارلي چې د لوړو زده کړو د ملکی قانون په شرایطو برابر نه دي، د لوړو زده کړو وزارت ویان زی الله هاشمی په دی اړه د ازادي رادیو پښتني ځواب نکړي. طالبانو د خپل سرپرست حکومت لیلان وروسته چې په ټوله کابینه کې ملایان وو پرې لنیوکو وروسته ویلي وو چې دا ګمارنې یوازې په سیاسي بستونو کې شوي او په مسلکي برخو کې به مسلکي کسان خپلو دندو ته دوام ورکړي. خو اوس چې د دوی د حکومت څه کم دوه کاله پوره کېږي، وخت نه وخت ادعا کېږي چې له مسلکي بستونو هم کسان لرې کېږي او پر ځای طالبان هغه کسان ګماري چې په تیره شل کلنه جګړه کې د دوی ملګري وو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
همدارز مو ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورگ د ویبپانه پته ده. وسم یو نړیوال موضوع ده. نړیوال بانک مشر وایي چې د بېوزله او شتمنو هیوادونو ترمنځ واټن په پرمختیایي هیوادونو کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره مرسته کړې ده. دا څرګندونې نن د شلو پرمختللو هیوادونو یا جی شل ډلې د مالي چارو د مشرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وشوې. د موضوع تفصیل احمد تکله واورئ.
د نړیوال بانک نوی مشر اجی بنگا وای د نړۍ د شتمنو او بیوزلو هیوادونو ترمنځ زیاتېدونکی واټن دا ګواښ رامنځته کوي چې په مخ پر ودې هیوادونو کې بیوزلي لا زیاته شي. په هند کې زیږیدلی بنگا چې د متحدو ایالاتونو تابعیت لري او د ولسمشر جو بایدن لخوا معرفي شوی، په تیره میلادي میاشت کې د نړیوال بانک د مشر په توګه دنده پیل کړه. نوموړي نن د جی شل ډلې د غړو هیوادونو د مالیه د وزیرانو او د مرکزی بانکونو د مشرانو غونډې ته وویل دی ویریږي چې د پرمختګ د سوکوالي له کبله به نړیوال اقتصاد له خطر سره مخامخ شي. اجی بنگا د هند د ګجرات ایالت په ګاندی نګر ښار کې د دوه ورځنۍ غونډې ته چې نن پای ته ورسېده د وینا پر مهال وویل هغه څه چې دی هره شپه په اړه فکر کوي هغه بې باوري ده چې د ځمکې د شمال او جنوب ترمنځ په خاموشۍ سره واټن زیاتوي. هغه زیاته کړه چې د جنوبي نیم کورې محرومیت د درک وړ دی، ځکه د ده په وینا په ډیرو برخو کې د شمالي نیم کورې د سوکالۍ لویه برخه جنوب پرې کوي. د نړیوال بانک مشر وویل بېوزلي هیوادونه اندېښنه لري چې سرچینې ښایي د دوی پر ځای د اوکراین بیا رغونې ته ځانګړې شي. داسې انګیري چې د انرژۍ اړوند مقررات پر ټولو یو شان نه تطبیقیږي او ویره لري چې د بېوزلۍ منګولې به د یو بل نسل پر ستوني هم خښی وي. د نړۍ ډیری هیوادونه هڅه کوي چې د کووید 19 د وبا او د اوکراین د جګړې له غبرګو اقتصادي زیانونو ځانونه وژغوري. د اوکراین جګړې په نړۍ کې د سونګ توکو او خوراکي موادو بیې په بېساري ډول لوړې کړې. په عین حال کې د چاپیریال اغیزو هم د ځینو بېوزلو هیوادونو اقتصاد سخت ځپلی دی. د جی شل غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې روسیې پرون د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له تمدید څخه ډډه وکړه. دې اقدام د ملګرو ملتونو سخت انتقاد وپاروه، ځکه د سازمان مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د مسکو د دې پریکړې زیان به د نړۍ تر ټولو بېوزلي خلک وګالي. د جرمني د مرکزي بانک مشر یواخیم ناګل فرانس پرس خبري آژانس ته وویل په دې غونډه کې پر دې هم بحثونه وشول چې څنګه باید له زیانګالو هیوادونو سره مرسته وشي. هغه زیاته کړه چې د ډیرو هیوادونو لپاره دا اقدام عجیب ښکاره شو او روسیه یې له دې کبله ګرمه وبلله.
اوس هم د سپورت په خواته ځو. د بنګلادیش مخکې مو البته په خبرونو کې ویل چې د بنګلادیش ایمرجنګ یا الف لوبډلې نن د افغانستان ایمرجنګ یا الف لوبډلې ته ماته ورکړه. د دې او نورو سپورتي انکشافاتو په اړه بختیار ساحل را سره دی. ساحل صاحب مهرباني.
څاروان صاحب تاسو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د بنګلادیش الف لوبډلې د آسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې د یوویشت منډو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې نن سهار د کابل په وخت 9:30 بجې پیل شوې وه، د بنګلادیشي لوبډلې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره په پوره 500 اوورونو کې 308 منډې کړې وې. په افغان توپ اچونکو کې نن بیا سلیم صافی تر نورو وځلې، دغه څلور لوبغاړي وسوځول. د افغانستان الف لوبډلې هم اته لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو په 500 اوورونو کې ایله 200 منډې وکړې او 22 منډو په توپیر سیالي وبایلله. په افغان توپ وهونکو کې نن بیا ریاض حسن اتاوي او بهیر شاه محبوب 350 سوځېدلې منډې وکړې. د نن ورځې تر پایه به د سریلانکا او عمان لوبډلو د لوبې تر پایلې وروسته څرګنده شي چې افغان الف لوبډله د دې سیالیو نیمه پیلوبې ته رسیږي او یا نه رسیږي. اخوا د پاکستان کرکټ ادارې پرون په یو اعلان کې ویلي دي چې په اگست میاشت کې افغانستان سره 3 ورځنۍ سیالۍ لري. یا دې تاری ویلي دي چې د مهالویش د دوی د روانو سیالیو لپاره خو افغان کرکټ بورډ ادارې په دې سیالیو په تړه پروسه نه دی ویلي. د پاکستان کرکټ ادارې
په مهالویش ډېره مننه. سلامت اوسه ساحل صاحب، هم دومره مو وخت درلود. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه 3 ساعت اوریدای شئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماشام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.